د کونړ سیند کلنۍ توریزم مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان و چې پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړې روانې دي.
دی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین خسه صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سین دی د اوبو برېخنا بندونه جوړ کړی. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدې سینځونو بیا بندونه د برېخنا وتړي، بیا پدې ټول وطن برپونه غرنا وتړي.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي.
زیر ما زیګروای
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رندو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي. وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
کمو د کلنې مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا ورسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنۍ او مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي شته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم شوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بخیر ډېر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم شوی دی. همون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داس روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مکه وي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي.
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیز رسنی خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیز رسنی او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیر پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستیو وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی. د بخاو پر طلبه ډیر کم شوی دی او دا سپیڅلی دی. ډیر سپیڅلی دی چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راتراوړي دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیو زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ زنده د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دي. اوس په روسي کې کم سوی د کاروبار نشټون دي، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړل دي.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ له خپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پرې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی، چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکار شوی دی.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خپرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یا له هوا څخه وتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي، زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزورې کړی دی. او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلي د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې داسې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي، مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تعلیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالات لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را پدې خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه، اما په سرویس کې د غنوران د حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په اصطلاح مدخل چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه نه مخکې د مسائلو ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي لږه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه ما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د نادر خان په زمانه کې ده چې د مزنګ د زندان مسله را مطرح کړي، اما بیا د الله رسول شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نازب د جزئیات نه ور داخلي ګم، ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي، او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نو، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. د مسایلو ته د حقوقي نظر دل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلود، او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مالا سرسای و نو یا نسته چه موگه مستند کلی وی دیرده، اما پر صورت پدر شکل بانده تاج ده خبر پر ارتباط چه شخصی زندانونو بحث سنگه ده دم دی حقیل نظر لیده بیدی.
پا اروسی و کلونو که چې په افغانستان کې څنګه څه شکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولی چرخی دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي، یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته؟ مطلب مې دا دی،
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان، او 8,000 خزی بندیانه وینچید که زنانه بندی خانه در حسنی مراد خانی که موقعیت در لودس پنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چرازی دا زندانیان طول تقریبا خوشکوی و دیخ پله با مکمل دول دی زندانیان سر گوری، یا تعداد افاکهی، یا تعداد تخفیف ورکوی، یا تعداد مریضان خوشکوی، یا حتی لیو نسیوی دی خوشکوی، او دی چارو دی پاره امان الله خان چه په اغی وقت ده این دولت به نام پیزندل که ده معذفهی امان الله خان ادعا کرید چه ده زندانون ده تنظیم ده پاره لایحه جوره کرید، چه متاسفانه ده لایحه تمالا توز بول ناسرسهی نده پیدا کرید، اما پا منظم دول کرد چه امان الله خان پا قدرت رسیگی پی یوز و دریس و شبگم کار که ده لبنی زل ده پاره پا افغانستان که ده زندانون ده تنظیم ده پاره و قانون پنون ده نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له یو زرو 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې امال منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي. بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانه لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقم زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه او حضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې، او روس دیگه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی ترغ جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داود خان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال، دی کسانو تا بله بله ترغ جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زین چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړي دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږ کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، دل پاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري. مثلا د شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه را وته دي چې په دوره کې لادرکه سیوی دی یا زندان تطلیلی دی. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیاد تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانو ستنه څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلوده. خوشحال خټک په 1004 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکی ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوې دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوې. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې دي، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېر به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او به هلته تیریدي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د چړونو لمخي څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهيسي په نړۍ کې دود دي. تروسه د نړۍ په جنو مومیایي تر لاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوی دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو تر لاسه کړی دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوی دي، او جوابته شوی دی چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې هم په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وای چې میند یو پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې والی دي، او په دې تندي کې مې والی. دا تندي کې خو نه لکشینی ني، او دغه لاسونو مې په خپله والی دي. حالت چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی ابیا کلن حاجی محمد قاسم چې پلاسون او تندی خالونه لري بیا پدی باور دی چې خالونه د خیال ترڅنګ د زینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناج پاره ولاکه وای د کوی د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی ساتي انسانانو دی پاره و دا ستنی سی والی کېږي د ام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندی له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وای چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او جمهوریتوب یو وخت ولنه د دې رښکې وخو ځکه دا خال و او دا خدمت یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وي نه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دي دردو او د ځوانانو وي به لپاره دي شوق.
دغه خالونه پوستونو رنگ نیل او جنو نورو مواد وهل کیږي چې بیا د پاکټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې دنجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنځ باندې به والو یو ریواج وو خو ته کارې د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیال چخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان د نن له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و شین خالی به خودی پیدا کی شین خالی به خودی
Lambadi krama sama jana.